شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د کابل په مکرریان سیمه کې د وسلوالې حملې له جزئیاتو خبر شئ. همداراز واورئ چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ خبر ورکړی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې نوریاس نوری ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي دي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په مکرریانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې تر اوسه دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ژمنه کړې چې هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې ټولې هڅې کوي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل په مکرریانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ وبخې نښتې تر اوسه دوام لري. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال چې شمیر معلوم نه دی. د کابل په مکرریانو کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مدیر محمد سالم الماس نن مخکې د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې وسلوال له منځه یوسي.
وزارت فواید عامه پولیس مینیت شهدا و معلولین بود. اینا میده چند نفر افراد مهاجمین داخل شده. فعلا نیروهای مرسی ما شخص خودم در محل هستم. عملیات جریان داره. فعلا درگیری
داخل مهاجمین چرا داخل وزارت؟
داخل مهاجمین شهدا و معلولین که پالوین وزارت فواید عامه اردوش دیوار به دیوار است.
خغلی الماس پنه خطو کې د اوخت تلفاتو پاړه څونه ویل. خدای روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویل چې د پیښې لزای دوه ټپیان روغتون ته وړل شوې دي. امنیتي چارواکو ویل ودانې ته د وسلوالو تر ننوتو مخکې د ودانې د باندې 214 شوې دي. ازادي رادیو خبريال د شهیدانو په حواله وایي چې له غي وروسته د 45 نور 14 غوونه هم اوریدل شوې دي. تر اوسه دغه حمله مسؤلیت کومه وسلواله ډلې نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي تر اوسه له هیواد د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. امریکایي جنرال سکاټ میلر چې پرونی د ننګرهار له والي سره په کتنه کې څرګندونې کولې پر دې ټینګار وکړ چې که د ځواکونو د وتلو امر ترلاسه کړي هم دوی بیا هم کولی شي چې په دې هیواد کې په موجوده نړیوالو ځواکونو خپل ماموریت مخته یوسي. څو ورځې مخکې رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي له افغانستانه د امریکایي 14,000 سرتیرو نیمایی یعنی وزره به لده هواد او باسی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر کې خپل ساری د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپل اعظمي هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغة الله احمدي نن په یو خبری کنفرانس کې وویل
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
خغلی قریشی ورسته افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې وکتل. د دې کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلان کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوه اړخیز وړیکو مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسی او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو په اړه بحث او خبرې وکړې او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څکم دوهونه کې د کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. خبرونه لازم دی رادیو اوري. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. په اسلام آباد کې محکمې نن دغه حکم د هغه پر ضد د فساد د تورونو په 2 مواردو کې اعلان کړ. هغه ته له دوهم توره برات ورکړل شو. شریف پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي چې کوم غلط کار نه دی کړی. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوی و. په اندونیزیا کې ژغورون کې په هغو څونامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شوو پسې د لټون عملیات کوي چې وړ مورځ ترې یو ټاپو لاندې د یوه آتشفشان له امله راووتله چې د مړو شمېر تر اوسه 221 تنو ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په دې پیښه کې له زرو زیات کسان ټپیان شوي دي. د میانمار افغانۍ برما یوې محکمې د رویترز خبري اژانس د هغو دوو خبریالانو د استناف د غوښتنې په اړه نن په غونډه کې د دواړو لورو دلایل واورېدل چې د امنیتي عملیاتو په جریان کې د محرمو اسنادو د ترلاسه کولو په تور هر یو په اوو کلونو بند محکوم شوی دی. 22 کلن والون او 28 کلن کیاو سویو د 2018 کال په ډسمبر کې ونیول شول او روان کال په سپتمبر کې د دولتي محرمو اسنادو د لاسته راوړلو په تور ورته دغه سزا ورکړل شوه. د دغې قضیې پر سر ډیپلوماتانو او د بشري حقونو مدافعانو سخت انتقادونه کړي دي. د دواړو خبریالانو مدافع وکیلانو تیره میاشت د محکمې د فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړه او وویل چې دغه شواهد چې د پولیسو لخوا وړاندې شوي د هغوی جرم نشي ثابتولی. محکمې نن د دغو خبریالانو د مدافع وکیلانو او څارنوالانو دلایل واورېدل خو په دې اړه چې کله به وروستۍ پرېکړه کوي نور جزئیات ورنه کړل. د رویترز خبري اژانس دغو خبریالانو د میانمار د پوځ لخوا د هغو ځپونکو عملیاتو په اړه راپورونه ورکول چې په نتیجه کې شاوخوا 100,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتېدلی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم واورئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات ښایي له ټاکلې نیټې په 3 میاشتې ځنډ ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د کابل او هغو دوو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې به هم اعلان نه شي چې مخکې دوی د اعلان ژمنه کړې وه. په نورو موضوعاتو کې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر او افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل مرسته ونه سپموي.
دنیا ته داسې پاکستان وښیل چې پاکستان نقش لري، پاکستان هر څه کولی شي. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته حد یغل یو نوک اشاره ورکړي چې د تاسو لطف محرمت غواړو.
دا مسله به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اندونیزیا کې د سمندري طوفان د قربانیانو د لټون عملیات روان دي. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته ورشو، د کابل د مکرریانو په سیمه کې د حملې وروستای حال درکو. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو یوه ډله د کابل په مکرریانو سیمه کې د شهیدانو او معلولونو وزارت د معینیت ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي. چارواکي وایي چې د برید کوونکو په اړه نور جزئیات نشته. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران همدا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. زدران صاحب، تازه معلومات مو ترلاسه کړي دي د پیښې د څرنګوالي په اړه؟
بلکل تکل صاحب، شیبه مخکې چې تاسو سره اړیکه ونیسو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره خبرې وشوې. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې په لاهم په سیمه کې عملیات روان دي. دوه حمله کوونکي دغه پوینه لپخو غورځول شوي دي او د څه باندې 200 کسان په غسیمه کې چې وو هغه ژغورل شوي دي او لا هم دوی د ژغورنې عملیات هم روان دي. تر څنګ د وسلوالو مخالفینو په وړاندې چې په غسیمه کې ځای پر ځای شوي دي او هم عملیات روان دي. د که څه هم د حمله کوونکو تعداد هم نه خو دایم نه ویل چې په دغه پیښې کې چې تر 3 بجو رئیس په دغه سیمه کې روانه ده څومره کسانو ته تلفات یا مرګ ژوبله رسیدلی ده. خو لدې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له سیمې دوه ټپیان د دوی روغتونونو ته ورړول شوي دي. د دې تر څنګ یادونه پکار ده چې باید هم ووایم د دغه پیښه تقریبا شاوخوا د افغانستان په وخت 3 بجې د کابل د مکوریانو په سیمه کې چېرته چې د افغانستان د فوایدې عامې وزارت او د شهیدانو معلولینو معینیت هم واقع ده رامنځته شوي وه. عیني شهیدانو ویلي دي چې په سیمه کې 3-4 چاودنې وشوي او له هغې وروسته لا هم د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه مخالفین چې د شهیدانو معلولینو معینیت ته ننوتلي دي حمله کوي، ډزې کوي، د هغوی په وړاندې تصفیوي عملیات روان دي. په دې معنی چې دا جګړه لا هم په سیمه کې روانه ده، خو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. یوسف خان ځدران د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل په مکرریانو سیمه کې یوې ودانۍ ته چې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت ودانۍ ده هلته ننوتلي دي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغان حکومت کې ځینې سرچینې په ولسمشری په انتخاباتو کې د 3 میاشتنی ځنډ د احتمال خبر ورکوي. په افغان حکومت کې یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې د 3 میاشتې ځنډ طرحه وړاندې کړې ده. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه د سلام مشورو د پیل خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات د وصل په راپور کې واورئ.
په داسل کې چې تر دې مهاله 30 تنو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره معلوماتي کسوړې ترلاسه کړي. ځینې سرچینې وایي چې د ولسمشری انتخابات به د وري یا حمل په 1 دشمه نیټه ترسره نشي. په افغان حکومت کې وی باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا ته یو داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې ولسمشریزې ټاکنې د حمل د 1 دشمه پر ځای 3 میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د دغه سرچینې په خبره دغه طرحه د ملي امنیت شورا لخوا نه ده منل شوې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوې طرحې د وړاندې کولو ویل شوې دي. سرچینه زیاتوي چې ټاکل شوې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو 3 ورځو پورې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع رسمن اعلان کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي سید حفیظ الله هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو اړوند مسایل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ځانګړو صلاحیتونو څخه دي او دغه کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ په تړاو کومه طرحه حکومت ته نه ده وړاندې کړې. خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشریزې ټاکنې به د حمل په 1 دشمه نیټه وشي او کنه، ښاغلی هاشمی وایي په دې اړه له داخلو اړخونو سره مشورې روانې دي.
مشوره را ما شروع کردیم و امیدوار هستم که تا آخر همین شب و یا هم فردا ما د این مورد یک اعلامیه بتیم.
دی وایي مشورې مو پیل کړې دي او هیله لرو چې نن شپه ناوخته او یا هم سبا ته په دې اړه د افغانستان خلکو ته اعلامیه ورکړو. مشورې په دې دي چې 3 ورځې کېږي کمیسیون آماده ده او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د نوماندیدو لپاره 30 تنو معلوماتي کسوړې هم ترلاسه کړې دي، خو کوم کس لا نوم لیکنه نه ده کړې. سو نوماندانو ته لږ نور وخت ورکړل شي چې خپل انتخاباتي ټکټونه په آرام فکر سره جوړ او د یو بل فرصت سره نوم لیکنه وکړي. دغه د سیال کې د چیل د وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو مهالویش اعلان کړی و. د دغه مهالویش له مخې ولسمشریزې ټاکنې د حمل په 1 دشمه نیټه ترسره کیږي او دا شن له 3 ورځو راهیسې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر هم د دغه کمیسیون لخوا پیل شوی دی. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر او د احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود په ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل نوماندیدل اعلان کړی دی. ولسمشری مانی تر دې مهاله په دې رسنې ویلي خو اجرائیه ریاست وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري هر نیټه چې اعلان شي حکومت د دغه کمیسیون سره همکاري ته چمتو ده. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم د ازادي راډیو ته ویل
اگر اونو دی وی که د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان وکړي چې ټاکنې په ځنډ سره ترسره کیږي. موږ ویلي دي چې انتخابات که هر وخت ترسره کیږي په مخکینی تاریخ او یا هم په ځنډ سره حکومت آماده ده چې د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره خپل رول ولوبوي. خو د اساسي قانون له مخې د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر د دندې له پای ته رسېدو یوه یا دوه میاشتې مخکې ترسره کیږي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په ګډون د دریو ولایتونو د انتخاباتو لومړني نتایج به لکه څنګه چې ژمنه شوې وه په روانه اونۍ کې هم اعلان نشي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د رایو نتایج په سلو کې شپېته د انتخاباتو اړوند سیستم ته داخل شوي دي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له کبله دغه ملي بهیر تر پوښتنې لاندې راوستی. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل، بغلان او پکتیا لومړني نتایج به راتلونکې اونۍ اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د دغه ځنډ لامل د دریو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او یو شمیر نورې ستونزې په ګوته کړي.
د کابل په ګډون درې ولایتونه پاتې او د کابل شپېته سلنه رایې سیستم ته داخلې شوي او زموږ همکاران کار کوي څو ټول معلومات سیستم ته داخل کړي او راتلونکې اونۍ د کابل په ګډون درې ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه د قوس میاشتې تر لسمې نیټې پورې د ټولو ولایتونو لومړني نتایج اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یو شمېر ستونزو او شکایتونو ته په کتو نتایج په څو پړاوونو کې اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د دیرشو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستي نتایج به د شکایتونو کمیسیون له څېړنو وروسته د یوی میاشتې په ترس کې اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د دوی په مهالویش هم اغیز کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون په خپلو چارو کې د پاتې راتلو له امله دغه ملي بهیر تر پوښتنې لاندې راوستی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل
په خواشینۍ سره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پروسې سره لوبه کوي او موږ له دې عمل او خلک هم نور لدی بحث نستړي شوی. بل اړخ شکایتونو کمیسیون دی چې شکایتونو ته رسیدګي کوي او هغه هم وخت نیسي. او کچېری موږ د دلو میاشتې هم د انتخاباتو د نهایي نتایجو شاهدان اوسو دا به یوه لویه لاسته راوړنه او بریالیتوب وي.
خغلی رشید ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغه کار سره وخوده چې د ولسی جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو ترمنځ واټن په پام کې نه دی نیولی او دا د افغانستان راتلونکي او دیموکراسۍ اصل سره غیر مسؤلانه چلند دی.
لبلې خوا د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د انتخاباتو، سولې او له هېواده د بهرنیو ځواکونو د احتمالي وتلو د مسایلو په څیر په ملي مسایلو کې مسؤولانه چلند وکړي. د جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل د سولې او ناامنیو نه هاخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل هم د اندېښنې وړ خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د سولې په اړه د هلو ځلو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له هېواده د زرګونو بهرنیو ځواکونو احتمالي وتل به هم پر امنیتي وضعیت هیڅ راز ناوړه اغیز ونه کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې په پروسه کې ویشلو نظرونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو احتمالي وتل او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو شتون هغه څه دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې غړیو د دوشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي ناسته کې وویل که دغه ستونزو ته پاملرنه ونه شي افغانستان به له کړکېچ سره مخ شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د خلکو د استازو له نظریاتو وروسته وویل
د افغان حکومت رهبران او اساسیون دی د افغانستان د خلکو برخلیک په تړاو په سیاسي اجنډا کې د سولې، انتخاباتو او له دغه هیواد نه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د غشان امنیتي تړون په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
دغه مسایل چې ولسی جرګې مطرح کړل د ورځې هغه توده موضوعات دي چې عام خلک، سیاسون او یو شمېر مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د دغو ستونزو د حل لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې په دې وروستیو کې ځینو امریکایي چارواکو چې نه یې د غوښتنې نوم یې واخیستل شي ویلي چې د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې میشت 2000 سرتیري به له دغه هېواده وباسي. په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې د مرکچي پلاوي متفرقه والی د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو شتون هغه څه دي چې د ولسي جرګې د غړیو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د ولسي جرګې غړي عبدالستار درزابي، همایون همایون او کمال نصر اصولي د دغو ستونزو په اړه وویل:
واقعا
چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو ناڅاپي وتلو خلک اندېښمن کړي دي. باید په دې پوه شو چې د 1990 انتخابات تر ټولو زیات له درغلۍ ډک انتخاباتو.
خبرې ورسره وکړي چې د صلح ادرس باید یو وي، متفق وي، ټول هم نظر وي.
ښاغلی اصولي وایي چې د سولې په تړاو روانې هڅې دې سره راټولې او له یو مشخصه ادرس نه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت د سولې په اړه د خبرو اترو ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دغه هېواد نه بعد د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل هم د دغه هېواد پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول اغیز ونه لري. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تل په دغه هېواد کې د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ورکړی دی. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی قریشی په خپلو لیدو کتنو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چاره کې خپلې وروستۍ هلې ځلې ونه سپموي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر مانی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د بین الافغانی مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې. ل ارګ نه پخپره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل شو. خغلی قریشی د دوشنبه په ورځ له دی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې کتنه کې خغلی قریشی دا ور په سیمه ییزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ.
یک مورد کې این بار پاکستان زیات
دی وایي یو مورد چې دا ور پر پاکستان زیات ټینګار وکړ د سیمې په کچه د افغانستان د سولې لپاره د مسولیت اخیستلو مسله وه او د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې په ژمنه ټینګار وکړ او موږ هیله منو چې دا وار پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي. خغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداشان ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به لدی وروسته د سیمې هیوادونو روسی، ایران او چین ته هم د افغان سولې په اړه سفرونه وکړي. خو د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ خغلی قریشی له کابل وروسته تهران ته روان شوی دی. دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی. نوموړی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نړیواله کچه د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغان سولې په برخه کې د ریښتینې همکارۍ په نه لرلو تورن دی. خو د پاکستان وروستۍ وژمنو ته په کتو آیا دا ځل به یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې ریښتینې مرسته وکړي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سادات وایي
د امریکا له خوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجې نه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه تحقق پیدا کړي او باید طالبان د مذاکراتو میسته راوکاږي. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زړه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو په سفر وزي چې 13 اونۍ په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوې چې 3 ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې د ځان په ګټه د ځان لپاره ګټه پورته کوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په همدې خاطر کابل ته راغلی او غواړي چې د خپل هیواد لپاره په دې مسله کې نوره ګټه هم ترلاسه کړي. له ښاغلي سعیدی سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې ده. ښاغلي سعیدی د مرکې په پیل کې د پاکستان د اهدافو په اړه وویل:
په دې ورځو کې د افغانستان په واره کې پاکستانیانو ته لوی اختر دی. لوی اختر په دې معنا چې پاکستان غوښتل چې امریکا مستقیما د طالبانو سره مذاکره وکړي. دا کار وشو. طالبان آرزو درلوده، پاکستان آرزو درلوده چې یو وار بیست پاکستان مطرح شي چې ترامپ عمران خان ته نامه ولیکل دغه خواهش وکړه. بخبرم دا چې امارات متحده عربي سعودي چې د پاکستان یاران دي په دې قضیې کې شریک شو، په دې معامله کې شریک شو. اوس حکومت افغانستان آماده شو چې طالبان منی چې نیاز سیاسي په قدرت کې سرتاسري هم جانب شریک شي. دا د پاکستانیانو آرزو د دې لپاره قریشي راغلی چې د دې نور هم برابرزوري وکړي په خپل ګټه کې.
انې فکر کوي چې پاکستان له دغه حالت نه له هر خوا په ګټو کې هم د نړیوالې ګټې او هم له افغانستان طرفه
دنیا ته داسې پاکستان وخیر چې پاکستان نقش لري. پاکستان هر څه کولی شي. د پاکستان عزت اوچت شو. افغانستان هم مجبور ده چې پاکستان ته هر دیغل یو نوک اشاره ورکړي چې د تاسو لطف محرمت غواړو. بل بیان د امریکایان مطرح ده. امریکایان اوس د طالبانو په مخ کې زنګول شو، یعنی زانو وهل په زنګول شو. نور به هر څه د پاکستان به ګټ کوي.
بلې، خو ښاغلی سیدی فکر کوي چې پاکستان به دا ځل د افغانستان د سولې په مسله کې صادقانه او رښتینی همکاري وکړي؟
چون دغه سولې د پاکستان به ګټې دي، د پاکستان د حامیانو په ګټې کې دي. بلې، پاکستان دا کار کوي چون د پاکستان به ګټې دي، د پاکستان د حامیانو په ګټې دي، نه د افغانستان د ټول ملت په ګټې.
د سیاسي چارو کارپو په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور ته ورځو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې ډېرې ستونزې دولتي ادارو جوړې کړې دي. خدای وایي چې دا ستونزې د حل وړ دي. ښاغلی غنی چې نن یې په ارګ کې 15 ملي ښاري کانفرنس ته وینا کوله وویل د افغانستان ځینې ادارې اوس هم په تیره پیړۍ کې ژوند کوي او د خلکو د غوښتنو ځواب نشي ویلی. یوسف خان زدران چې دې غونډې ته ورغلی و په دې اړه له کابله نور جزئیات اوروي.
ولسمشر غنی منی چې د افغانستان ډېری ادارې لا هم په شلمه پیړۍ کې پاتې خو لکه د ښاروالیو په څیر ځینې ادارې چې په چوروالیو مشهورې وي اصلاح شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې پنځم ملي ښاري کانفرنس ته یې نن په آر کې خبرې کولې وویل د افغانستان خلکو پرمختګ کړی خو د توقعاتو سره سم افغان ادارې لا هم پر خپل حال پاتې دي. هغه که څه هم د کومو ادارو نوم وانخیست خو د ګواښ په توګه یې وویل چې کله دې وروسته هر ښاروال کارونه په سم ډول ونه کړي له دندې به یې لرې کړي.
مردم افغانستان در قرن 21 زندگی میکنه. ادارای ما بدبختانه یک قسمتش هنوزم در قرن 19 یا شروع قرن 20 زندگی میکنه. بعض دفع کسایی که افغانستان نمیشناسن سرچپه صحبت میکنن. اوی وایسی در افغانستان مولش پرسم پیلی کده او دوی یویستم پیلی. زوای مولش در افغانستان یویستم پیلی کده اداره کتا پاتی ده. اداره باید اصلاح او اداره اصلاحی دی. اصلاح شروع سوی اما اداره نن دی طول توقعات رو زوب نوید.
ولسمشر غنی ویل په تیر کې د افغانستان له ښارونو سره ستره جفه دا شوي چې د ښارونو اوبو او پراختیا ته پاملرنه نه ده شوي. خو د ویل د اوبو ستونزو د حل په خاطر بنسټیز پلانونه دا وخت یا د عملي کېدو او یا د طرحې په حال کې دي چې ورسره به د ښاریانو ستونزې حل شي. هغه د ښارونو د پراختیا لپاره د عرفي قوالو په شرعي قوالو بدلولو یو ځل بیا ټینګار وکړ او جایداد یې د هر افغان قانوني حق یاد کړ. په تیرو څلورو کلونو کې له دې وړاندې هم ورته څلور نور ملي ښاري کانفرنسونه جوړ شوي چې د حکومت په وینا د خلکو ستونزې لا واردو وروسته د ستونزو په حل کې ګټور وو. خو دغې غونډې ته په وینا کې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په خپلو ښارونو کې د حل قوي سړکونو، کانالیزاسیون، برېښنا، اوبو او ځینو نورو لومړنیو ستونزو یادونه او د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی بیا د دوی د غوښتنو په ځواب کې وویل چې دغو ستونزو ته پاملرنه شته او د ځمکې د غصب د مخنیوي تر څنګ په ګڼو نورو داسې برخو کار کېږي چې ورسره به د افغانستان بېلابېل ښارونه نوې بڼه اختیار کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د کابل د ازادي راډیو د خبريال یوسف خان زدران پر راپور کې مو د افغان ولسمشر اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات واوریدل چې په خاري ملي کانفرنس کې د دولتي ادارو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ویل چې ځینې دولتي ادارې داسې دي لکه په تیره پیړۍ کې چې ژوند کوي، او یادونه یې وکړه چې دا ستونزې د حل وړ دي. همدا د دې خپرونې وروستی راپور و. بله نیم ساعته خبري مجله دا پیل شوه چې سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب، تشکرات شما، مونده نباشید.